یوست
ډیر مننه مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. له میدان وردګو ولایته راپورونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ په خاطر په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا مو مهم مسایل دي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون سه‌شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیز کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه وویل:
On the Afghan security force side,
the ویدا افغان ځواکونه نړیوال تلاف لوري په ډیر دقیق ډول غواړو چې ملکانو ته د مرګ ژوبلې د اوختو مخاوني شو. موږ په خپل عملیاتو کې دقت غواړو او که دقت په پام کې ونه نیول شي هغه کسانو سره حساب کوو چې بې پامی کړي. خو له دې سره په یو وخت د افغانستان د خلکو پر دې اراده باور لرم چې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي بهترین لار د تاوتریخوالي کمول دي. لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تلامی چی یا ماموتو پرون سه‌شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړي. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمدالله محب او تلامی چی یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیره یوه اونۍ کې له لوګار، کندهار، اروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قول اردو ویاند حنیف رضایی تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د دامر ګروبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوختي.
نیروهای امنیتی با مساوی مشترک و با محوریت
قوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپیان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنې په 80 کیلومترو کې پرته ده د رواني میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوختې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوي دي. په پنچیر کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر 100 کورنیو ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یوه اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چې موږ دوه بیساس د یک مو پولیس استان د یک اردو
سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیري ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندې پرې کړو شو چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تاکتیکي او تخنیکي و او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د لخوا شامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښې. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لمړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده، په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل:
The trust you placed in me is confidence you placed in Europe.
هغه باور چې تاسو پر ما وکړ، هغه اعتماد چې تاسو په اروپا کوي، تاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا ده. فندرلین با چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپل دنده پریګدی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل: وبګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. د دې خبرو د ټرمپ اشاره د واشنگتن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. له ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
د الیکشن از کریټیکل because election is
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
په میدان وردګ ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوی دي، ځکه د میدان وردګ د روغتیا مشر نادر نادری وایي طالبانو ګواښ ورته کړی.
له کارمندان ویریدلې د موږ پورې او ټول کګواښ شوی دی. هغه تړلې دي وتلې دي ټول کارمندان ولسوالۍ کې هم تقریبا ټول څلور څلوېښت کلینیکې پرن تړل شوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له ایران سره په ځینو مواردو کې پرمختګونه شوي دي. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی غواړي چې خبرې وکړي. ډیر پرمختګ شوی وای او بګورو چې څه کیږي. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې دوه منی مې تر ډیره د ازادي اوریدونکو اونۍ زی خبرونه ته ځانګړې ده. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته، افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د ټي آر ټي ټلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر اشرف غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو په اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه اجمل اند رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو باقی سولري، هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي، نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د ټي آر ټي نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک باندې خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه:
د الیکشن از کریټیکل بیکوز الیکشن از
ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل سوکوي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولای شي چې بیرته د افغانستان پر خلکو ومني.
sell it back to the Afghan people.
ولسمشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازی بی معنا وبللی. نو موري همدارنګه د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړی و او د خغلی غنی په وینا سوله باید د جمهوریت په چوکاټ کې وینه د امارت. له ټی آر ټی شبکې سره په دې مرکه کې ولسمشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سوله چې کیږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا، لوی جرګې او یا ټول پوښتنې له لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې په روانو بحثونو کې یوه ناحل شوې موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رایه نشوای ورکولی. هغو خلکو چې رایه ورکړې ده د هغو خلکو رایه حساب شوې نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې دپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفافو عادلو انتخاباتو دپاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړیتوب دی، خو زیاته یې کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل دې هیواد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړی. ولسمشر غنی وویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نا اعلان شوی جګړه دوام لري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ورزو میدان وردګو ته په میدان وردګو ولایت کې ریپورتونو په اساس ټول روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د میدان وردګ د ولایتي شورا یو غړي شریف الله هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د طالبانو د ګواښ په خاطر روغتیایي کارکوونکو کارونه پریښي دي او روغتیایي مرکزونو کې څوک د کار لپاره نه دي موجود. اخو د میدان وردګو د روغتیا د مرکزي شفاخانه رئیس ډاکټر نادر نادری هم ازادي راډیو سره تایید کړی چې د دوی ټول ډاکټران له کلینیکونو او روغتونونو وتلي دي. په دې اړه باندې شریف الله شرافت یو ریپورت را لېږلی دی.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین وایي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د ټولو روغتیایي مرکزونو کارکوونکو ته د مرګ ګواښونه کړي چې ګڼې روغتیایي مرکزونه وتړي. د یادې شورا غړي شریف الله وتک تېر شپه ناوخت ازادي راډیو ته وویل چې روغتیایي کارکوونکو هم د وسلوالو طالبانو له ویرې او د ځانونو د خوندیتوب په موخه د مرکز میدان ښار د مرکزي روغتون په ګډون په مرکز او ولسوالۍ کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ د تېرې ورځې راهیسې تړلې دي. موړی وای په دغه ولایت کې هغه ناروغان چې اقتصادي وضعیت ضعیف دا او نور ولایتونو ته د تګ توان نه لري مرګي حال پراته دي.
مرکزی روغتون هم تړ سیاحت نامه یې هم سره چې د کارمندانو ته ټلیفونونه کړي دي چې خپل وظیفو ته لانسي او قرار بیا بس هغه ته د ګواښ سره مخ یاست او خلک له سختو مشکلاتو سره مخ دي. خلکو اقتصادي وضعیت هم سره دونه نه ده لارسی په شخصي روغتونو کې تداوی وکي او همدارنګ په میدان وردګ ولایت کې د سیمه روغتون نشته. د سره شخصي هم سره چې خلک ورته مراجعه وکي فقط هم دغه یوازینه یو شدو شل بیشتری زروختون و دایم بند کرده ده. بلکل منگنن نیشایی لس مریضان درلو در البته لس وارا سر بردیر بعد حالت بانی کابل تراغ لده.
شاغلی و تک له وسلوالو طالبانو غشتنه وکړه چې ملکی خلک دې د سپر په توګه نه کاروي او روغتیایي مرکزونه دې ژر تر ژره د ناروغانو پر مخ لاس کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په کراتو کراتو زموږ ټلیفون ته ځواب رانه کړي. خو د دغه ولایت د ولایتي روغتون مشر ډاکټر محمد نادر نادری ازادي راډیو ته تایید کړه چې د وسلوالو طالبانو د ګواښ له کبله د مرکزي ولایتي روغتون څخه ټول روغتیایي کارکوونکي تللي دي او روغتون یې د ناروغانو پر مخ تړلی دي. نادری وایي دغه روغتون د تېرې شپې راهیسې د ناروغانو پر مخ تړل شوی دی. دی وایي دغه روغتون ته هره ورځ په اوسط ډول 400 ناروغان راتلل چې اتیا تنه مو ترې بسترول او دغه راز له 15 څخه تر 20 پورې حاملهدار ښځې راتللې چې څلور به یې مو عملیاتولې. خو اوس د دغه ټولو ناروغانو پر مخ روغتون تړلې دي.
کارمندانو ته پیامونه ورکړل شوي او پیامونه ورکړل شوي او برق ته زنګ
وهل شوي. تاسې خپله هم ولایتي روغتون تړلې دي؟
موږ نه دتللی خو البته خپله کارمندان وېرېدلی دي تر موږ پورې ټول ټول کګواښ شوی دی. هغو تړلې دي وتللي دي ټول کارمندان وتي دي. ولسوالۍ کښې هم تقریبا ټول 4 کلینیک پرن تړل شوي دي. دلته خو ولایتي روغتون ته د ورځې د اوسط 400 ناروغان مراجعه کوي چې په دې 400 ناروغانو کښې 100 ناروغان اوسط بستر وي او له 15 نه تر 20 ولادي مریضان موږ ته مراجعه کوي. په دې کښې تقریبا 3 یا 4 عملیاتي غټ عملیات ته ضرورت لري.
نادری وایي نه یوازې دغه ولایتي روغتون تړلی بلکې د دغه ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې ټول روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. نوموړې وایي وسلوالو طالبانو دغه کار له هغه وروسته کړی کله چې څو ورځې مخکې افغان ځواکونو په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو روغتیایي مرکز چاپه ووهل او دوه روغتیایي کارکوونکي یې ووژل او یو شمېر یې نور ژوندي له ځانه سره یوړل. نادری له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې دوی بېطرفه دي او دوی دې په سیاست کې نه راښکېلوي. د ولایتي روغتون دغه مشر زیاتوي چې د دغه ولایت په مرکز دا ولسوالۍ کې ټول کال 40 روغتیایي مرکزونه شتون لري. هاخوا بیا د دغه ولایت مقام مسؤلین بیا په دې اړه ناخبرې ښیي او وایي چې دوی پلټنې کوي. خو د دغه ولایت د امنی قمنداني مسؤلینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې په دغه ولایت کې وسلوالو طالبانو روغتیایي مرکزونو ته ګواښ کړی. د امنی قمنداني ویان حکمت الله دوراني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ګواښ روغتیایي کارکوونکو ته پر ټلیفون کړی چې هغوی هم د دې د ویرې له کبله روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ تړلي دي.
نیولی چې دا وتړئ ځکه چې په دایمیرداد ولسوالۍ کې 3 تنه وسلوال طالبان تر تازهوایي لاندې وو، په هغه باندې عملیات وشول. نو د هغو په غبرګون کښې طالبانو دا روغتیایي مسؤلین لرې پرتو کلیو دي، بیا هغه ځای ته ازاد تګ راتګ نه شي کولی. د هغو په خاطر دی هغه خپل مشکل چې هغه دي هغه ورته حل کړي، انشاءالله بېرته به خپله روغتیایي
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په اروزګان ولایت کې هم شاوخوا 2 میاشتې وسلوالو طالبانو د ناروغانو پر مخ روغتیایي مرکزونه تړلي وه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
یو میرمن چې د میړه لخوا شکنجه شوې او پر ځای پرته د عدالت غواړي. دا میرمن چې د کابل اوسیدونکي ده وایي میړه یې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر څو ځلې له پردیو نارینهو سره یو ځای کېدو ته اړ کړي، خو دې له دې کاره انکار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلو کمیسیون وایي په دې 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. تفصیل د خان محمد سیند پراپور کې چې د شکنجه شوې ښځې په غږ پیلېږي.
ډېر قسمې طولاني ده نو ظلم ستم به ما ډېره کړې دي.
آهو فریاد یې ډېر د اولادونو له لېریوالي او لږ له ژورو ټپونه نه دی. 15 کلنه فاطمه چې 14 کاله په پرله پسې توګه په شکنجو کې تېر کړي او بالاخره بې کوره شوې ده، دا اوس په کارتیناو کې د خپل ورور په کور کې اوسېږي. فاطمه د مېړه لخوا د ځان د شکنجه کولو په اړه وایي.
زه
یې ډېره ووهلم او ویې ویل لاړه شه او د ورور له کوره دې پیسې راوړه. ویل مې سبا ته ځم. ټوله شپه یې تر سهاره ووهلم. د ګاونډي کور ته لاړم، له هغه ځایه یې هم وایستم او له پښو یې وځړولم. له سره او مخ نه مې وینې بهېدې او څو ځلې مې ضعف وکړ.
د فاطمه پر بدن ژور ټپونه لیدل کیږي. دا د ډیرو ټپونو له امله نشي کولی چې سترګې وغړوي. فاطمه ادعا کوي چې میړه یې تل مجبوروله چې د پیسو په خاطر غیر اخلاقي کارونه وکړي.
څلور دفې را وړي دي سړیان وایي د شه ور سره وایي چې ما ته پیسې راکړي. ما ویل نه زما زه غیرت خپل غیرت به یې چا نه ورکوم او ګدایي کوم په خپل پاک لاک بی غیرت بې ننګ دا شی وایي چې کوي کوه مقصد ما ته پیسې را وړه.
فاطمه سلور لونې او دوه زامن لري. دا وایي لومړی مې فکر کاوه چې د میړې شکنجې له دې امله دي چې پرله پسې لوڼې زیږوم. د ده په خبره د دوو زامنو زیږون مې هم دغه تاوتریخوالی بدل نه کړ.
اول مې بچه نمیاري، چهار تا دختر بود. وقتی که بچه آوردم از خانه کشیدم گفتی از من نیست.
لومړی ویل هلک ولې نه زیږوي، څلور لوڼې لرم. کله چې زوی مې وزیږوه له کوره یې وایستم. وی ویل دغه هلک زما نه بلکې د بل کس دی. ګاونډیانو چې ډوډۍ راکوله زما ماشومانو ته یې ورکوله چې وږي نه شي. یوه غوا مې لرله چې شیدې او مستې مې خرڅولې. بالاخره غوا مې هم وپلورله او د میړه پورونه مې پرې خلاص کړل.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تېرو اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 1900 قضیې ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ښځو د ملاتړې څانګې مسؤلې لطیفې سلطانی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تاوتریخوالي دغه شمېرې د تېر کال د ورته مودې په پرتله کمې شوې، خو د کال په پای کې به معلومه شي چې دغه شمېرې کومې لورې ته ځي.
در مناطق مرکزی در شهرهای پرجمعیت
په مرکزی سیمو لګنې ګونې په ډکو خارونو او د خارونو په مرکزونو کې د حقونو د پیژندو د ښځو د پوهاوي د سطحې د لوړېدو له امله وضعیت له پخوانه ښه شوی دی، خو داسې سیمې هم لرو چې د نامنیو له امله محدودیت لري. په دغو سیمو کې مو لږې قضیې ثبت کړي دي.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د تاوتریخوالي په پیښو اندېښنه ښیي. د دغه وزارت ویاند رویا دادرس ازادي راډیو ته وویل
و ما خواستیم که بخواه با تدبیق قوانین بتانیم که دلوی خوشان
دغه وزارت د قانون د پلی کولو لارې غوښتل چې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مخه ونیسي، خو دغه هدف ته چې په نوي کال کې به دغه تاوتریخوالی کم شي ونه رسید. د روان لمریز کال په لومړیو درې میاشتو کې مو د ښځو د وژلو 10 قضیې ثبت کړي چې دا پخپله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
کورنۍ تاوتریخوالي هر ورځ د فاطمې په څیر ښځې د راتلونکي په اړه ناهیلي کوي او دغه تاوتریخوالي کله کله لامل کیږي چې ښځې ځانونه وسیزي او یا یې ووژني. د کابل امنیه قمانداني بیا د دغه مېرمنې د میړه د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي چې د دغه کس زرجان دوسیه یې د تحقیق لپاره لوی څارنوالۍ ته استولې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصره وایي.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی، خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي؟ نېشنل انټرست لیکلي چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هېواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې او جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح سوی چې په نتیجه کې ښایي نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یوه کوچنۍ برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي، خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي، ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي، خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلی چې د څوکۍ ولسوالۍ نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده، بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلي چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
ازادي راډیو ته غوښتل چې دولس شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو پاکستان ته د پاکستان د هوایی او ملکی چلند اداري ویلي دي چې د دغه هیواد فضایي حریم د ټولو پروازونو په مخ پرانیست دی. دوی ویلي دي دوی ځکه دغه فضایي حریم په ځینو پروازونو تړلی و چې له هند سره اړیکې خرابې شوې وې. له دې امله افغانستان هم زیانمن شوی و او ګڼ پروازونه چې هند ته له افغانستانه کېدل بند شوي و. اوس ویل کېږي چې دغه پروازونه بیرته پیل شوي دي. له اسلام آباده د ازادي اروپا راډیو د مشال څانګې خبریال سراج زهیر په دې اړه راپور لري.
د جولای په 14 د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15 کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26 د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خرابو حالاتو په وجه دوی ځینې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنې کړې، خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته، هغه مو تړلې وې. باقي زموږ هوایي حدونه نه وو تړل شوي. د پاکستان دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره بعد وی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. د ترامپ لخوا دا خبرې داسې وخت کیږي چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگتن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. د ازادي راډیو د خبري څانګې راپور اجملان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کیږي، خو ډیر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگتن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپل ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هیواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. داسې ښکارېده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستي تفسیر ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې و، د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نو مولي داسې ښودلې چې ګوندې په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. دا تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال لا اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړه وای دی او دا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرامې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغېز په کمولو کې مرسته ونه کړي دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
د لنډو خبرونو برخې ته مخه راغلاس کویم او ریچه د افغانستان په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و، په دې اړه یې وویل نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په ډېر دقیق له نړیوالو افغان ځواکونو په ډېر دقیق ډول غواړي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د وختو مخه ونیسي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلا په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنجشیر ولایت ته کډه شوي دي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې لا خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني په خوانی دفاع وزیره اورسولا وندرلین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. د اروپا د پارلمان اوس یو 50 کسانو استازیو هغه ته 303 مثبت او 320 مخالف رای ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د ایران سره د ترنګلتیا د پایته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. ازادي راډیو ته غوښته دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې موږ خبرونه کوو. اوس هم ورزو اورزګان ته د اورزګان ولایت د کارنې د برخي د ستونزو په اړه باندې یو راپور په تاسو او وغه دا چې د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګرانو ازادي رډو ته ویل په نوم راغلي چې مسولین پر زور واکو او په خپلوانو ویشي. دوی دا کوي چې د ولایت د بزګرانو لپاره کوم چې شنی خونی او یا هم د کبانو حوزونه راغلي د زراعت ریاست مسولینو پر هغه چا ویشل چې زیات پیسې او زور لري. د روزګان ولایت د کرنې او مالداري بیا دانا چې د بزګرانو لپاره راغلي څه پر زورواکو ویشل او یا هم پر خپلوانو ویشل شوې ده. اخوا د اورزګان د کرنې ریاست وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره به خپلې هڅې کوي. شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه یو راپور رالیږلی.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر بزګران وایي که چیرې د دولت له لورې له بزګرانو سره سوي مرستې واقعې بزګرانو ته ورکول سي نو له یوې خوا به د بزګرانو اقتصاد کوي او له بلې خوا به دغه ولایت د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه پر ځان بسیا سي. د دغه ولایت یو شمیر کروندګر اوس ادعا کوي چې د دې په نوم راغلي څه د زراعت ریاست مسؤلین پر زورواکو ویشي او یا هم پر خپل خېش او خاله
رنگ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونې موږ جوړو جوړې کړې موږ مګر په نامې نوم یو
محمد سلیم دی چې د ترنګوټ شاراډون په چلمګر سیمه کې 15 جریب ځمکه لري. محمد سلیم ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا شل کال کېږي بزګری کوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي یوه ښه بېلګه یې شنې خونې دي چې د دوی په نوم راغلي خو وایي هغه چا ته ورکول شوي چې زور او زر لري چې اوس په هغو شنو خونو کې حیوانات ساتل کېږي او یا هم د موټرو تمځای ورڅخه جوړ شوی دی.
د ولس اتلس مونس کال کېږي چې دغه بزګري کوو دغه د زراعت کار کوو. په خدای کې مو یا شنه خونه لیدلی یا مو بل شی لیدلی. رنګ د بزګرانو باندې شمانه موږ بزګران تشنی خونې موږ جوړو جوړې کړې موږ مګر په نامې نوم یو بزګر ته نه دی رسېدلی. دا شنې خونې چې جوړې دي هغه معنی زور واکانو ته جوړې شوې دي مګر چې موږ ته نه دي رسېدلي هغه یا غوایي پشکتړي یا غوایي پشکتړي یا پایپونه وروره منونه پر جوړ کړي دا کاغذانو دغه یې وروره یا
محمد سلیم نه دی چې دغه ډول ادعا کوي. 45 کلن پیرزاده هم ورته ادعا کوي او وایي چې په بزګرۍ کې ویښتان سپین شوي خو تر اوسه پورې د دولت له لوري د زراعت په برخه کې ورسره هیڅ ډول کومک هم نه دی شوی. دی وایي په څو څو ځلې د زراعت ریاست دروازه د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې ورټکولې خو هغوی یې غږ نه دی اورېدلی او نه یې هم اصلاح سوی تخم ورکړي.
زما نوم حاجي پیرزاده کله را کړي زه تاته اولین دی وایم ماته جو وایي زما دغه هم څه کله دا لس کاله کېږي دغه سلم راکړه د وطن ګرد راکړه یعنې ما ته د یو رومي تخم لا نه دی راکړه د یو عمر چاک تخم را ما ته یو شی را کړی دی دی ورغلی یم زموږ دی نه یم چې نه یم ورغلی مګر قسم په خدای کې وعده نه راکړي.
دغه کروندګر وایي که دولت غواړي چې اروزګان د سبزیجات او غلجاتو له اړخه پر ځان بسیاسي نو د زراعت ریاست مسؤلین دې تش په نامه پروژې نه پلي کوي او په سمه توګه دې پلي کړي.
دی سړي ته یې ورکړي چې معنی هغه سړی ګټه ځینې واخلي هغه هم خپل ځان اقتصاد په پیاوړي کې هم د ولس دپاره یو دغسي او زورواکان چې ورسېږي هغه یا غوایي پشکتلي یا سپي پشکتلي وروره یې نه دغه ورته ولاړې خوار.
د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا واتیا سلنه خلک په کرهنه او مالداری بوخت دي. دا په داسې حال کې دی چې هر کال د کرنې او مالداری وزارت په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو پروژې د زراعت په برخه کې پلي کوي څو دغه هیواد د سبزیجاتو او غلو دانو له اړخه فرزان بسیاسي. لادی سره د اروزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین هم وایي چې دغلته د زراعت ریاست په پلي کېدونکو پروژو کې په سات موجود دی. د یادې شورا غړي عبدالکریم خاجمزوی هم د کروندګرو خبرې تایید کړې.
تاسی په یاد وی موږ د نړۍ په ساته په اول نمبر مفسدینو هیوادو کې راځو نو دا چې موږ په مفسدینو کې راځو او خپل ځانونه ملایکه شي دا په دې معنی ده چې موږ اصلا غلط شوی نو ردوالای هم نو شاید داسې موضوعات وي وخت چې نه تخم وخت یې سوی غنوم شنی یا بیا ته تخمون راوي د دې توضیح کې.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د کرنې ریاست یو شمیر پروژې ناسمې تطبیق شوي خو وایي دغه څه د ماموریت پر مهال نه دي. خو نوموړي وایي کله چې دی راغلی نو ټولې پروژې په سمه توګه پلي کړي.
کومې او کوچنۍ پروژې چې هغه حیواني خوراک ده او نور د کیمیاوي سره ده هیڅ نه و درغلي نشته او مشکل نشته کې په شفاف ډول دي او کومې شنې خونې چې په خو ته توزیع شوې دي ځنو ځایو کې شته داسې شنې خونې شته دي چې د موږ د هغه طرز عمل مطابق هغه شخص ته چې شنه خونه ورکړل شوې ده هغه په کې کرکیله نه ده کړی موږ هم په دې لټه کې یو چې دی ته وهڅو چې په دې کې کرکیله وکړو آینده کې که موږ چیرې شنې خونې لرو داسې کسانو ته توزیع نکړو چې هغه په هغه کې کرنه نه کوه.
د کرنې او مالداری ریاست دغه مشر زیاتوي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله اوس کرنه اثر سوي او دوی هڅه کوي چې لا هم نور کرنه اثر کړي. شریف الله شرافات ازادي راډیو اروزګان.
ازادي راډیو ته غواګستوس هم د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه درته خبرو که وختو یې وسندره به هم درته خبره کړو.
آزادی او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د
ازدی اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هلی اومنی ورزو ستاسو راغلو پیغامونو ته د تل غړم د کونړ ولایت اوسیدونکو ستونزې او د دې ولایت یو مسول ځوابونه در سره شریکم. نور پیغامونه به بیا ورسته وورو. لمړی د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې جوابوي. په سر کې به د اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم شاهزادنا وینایم د ګونر ولایت مرکز اسد آباد خپل سلام علیکم سلام نورستا نه پوهېږم چې ولې دولت زموږ د ګونر ولایت د معلولینو او د شهیدانو د کورنۍ سره د مور مېرې چلند کوي. حال افغانستان کې د معلولینو او د شهیدانو معاشونه ورکول کېږي. په ګونر ولایت کې د پنځه نوي امکان نه 2015 کسان پاتې دي. دغه د شپږ نوي کال هم دغسې پاتې دي 1300 کسان پاتې دي. دا چې اووه نوي کال به ختمېدو شو د دې کې هم 1400 کسان د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو کورنۍ نه پاتې دي. ولې موږ ته خپل معاشونه په وخت نه راکول کېږي؟ دا چې کونړ ولایت غریبه منطقه ده، د سیاوار ځمکې نه لري، خلک یې د غربت سره مخامخ دي. نو طبعا چې معلولین او د شهیدانو کورنۍ به څونه د ستونزو سره مخامخ وي.
مهربانی نو د نوینا ورور خبرې مونږ واورېدلې. چون د شهدا او معلولینو ستونزه په ټول هیواد کې دغه یوه ستونزه ده. په دې وروستیو کې تاسو معلومه ده چې د شهدا او معلولینو دپاره د ولسمشر لوري ځان له وزارت ونومول شو. په کونړ کې دغه ستونزې ته په دې برخه کې یو څه تر حده لاسرسی شوی دی. ستونزه به وي دغه ورور غوښتنې به زه د ولایتي ادارې سره شریکه کړم. هغه ستونزې چې په عموم کې دي نو هغه په مربوطه وزارت پورې اړه لري، او هغه څه چې په ولایتي ادارې پورې تړاو لري مونږ
هر وقت جواب
عثمان درخواست
مسلمان سب یو بل اوریدونکو هم د جګړو نه شکایت لري، او دوی هم لکه چې د ځایو د مرستې ته اړتیا لري. د دوی اواز مو اوري، بیا دواړو ته یو ځای جواب ورکړي.
السلام علیکم. کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغام غږ خبرونه تخصیص پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیجو رسولۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کډې په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېوزله خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوې سرتور سرونه د خپل کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره. نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم.
بله مسلم صاحب، د دغو خلکو ستونزو ته څونه رسیدګي سوې ده؟
دلته دوه موضوع دي. یو داخلي بېځایه شوي دي، او یو هغه کورنۍ دي چې د ګاونډي ودونو څخه بېرته راستنه شوي دي. په کونړ کې څو ورځې موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او طالبانو ترمنځ د نښتو له امله تقریبا د 3000 پورې خو کورنۍ راکړه شوې. خو زه هغه څه چې د ولایتي ادارې پورې تړاو لري، د افغانستان په سده به کونړ یو کوم مبالغه نه وي. دا به لومړی یو ولایت چې په داسې وخت مونږ هغه تدبیر ته لاسرسی کړی. هغه لومړنۍ مرستې په ورسوالۍ کې په څلورو ساعتونو کې کډوالو ته د ولایتي ادارې لخوا هلته مرستې رسېدلې وي. هلته جګړه هم روانه وه، خو زمونږ مرستندوی ټیمونه او د سروې ټیمونه عملا په ساحه کې هلته وو، سروې روانې وي، او دوی ته مرستې رسېدلې. په دغه برخه کې مونږ د نړیوالو ټولنو نه هم مرستې غوښتې. چپې درې ولسوالۍ نه چې کومې کورنۍ بې ځایه شوي دي، تر 2000 پورې کورنۍ پورې دوی ته مرستې رسېدلې. نن هم تقریبا د کډوالو چارو ریاست له لوري د یونیسیار په همکارۍ باندې د یو سل او 23 کورنیو سره هم مرستې ترسره شوې. په د مرستو په برخه کې خلکو ته لاسرسی شوی دی، او د ولایت مقام هڅه هم دا ده چې نور مرستې هم راجل کړي. دویمه خبره د سرپناه او د پنډغارو خبره ده. کنر دومره پراخی مکی نلری د چپیداری ولسوالی نه کم خلک چره کړه شیوی زیاتره هغه په خپل ولسوالی کې امن سیمه تر کړه شیوی او څه هم په مانوګی ولسوالی کې د خپل خپلوان سره او مرکز صداباته یو څه کورنۍ را کړه شیوی چې خلکو سره دلته اوسېږي په دغه برخه کې زموږ د سروي ټیمونو لوري د دوی سروي شیوی دي او دوی ته اطمینان ورکوي هغه څوک چې د مرستو نه پاتې دي دوی ته مرسته ورسیږي.
بله کور ودان او د نورو سونزو ترڅنګ دغه یو بل اوریدونکي د مخابراتي شبکو څخه دوی هم ستونزه لري او البته دوه نفر دي یو یو ستونزه لري بل بل د دوی نه به وره.
بله السلام علیکم
مهرباني
دلاین د کونه وره څخه زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه دغه وختونه ده چې دغه د غیر قانوني سمکارتونه دي زره بند کی یا هم دغه وختونه لرم چې بازار کې کوم سمکارتونه خرڅیږي غیر رجستر نو دغه سم کارتونه دې زه زره غیر فعال کې او بندي کې دغه پامنت کې ډیر مرول بول شي مخابراتي شبکو لپاره ډیر کار کول شي د پیغام نشریدو په هله.
بله او دغه وقنی واستون زده د غیر قانوني سم کارتونه دغه بل ورور به مو ورو بیا دواړو ته جواب.